درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکارۍ په خبرونو پیلوم. تمکیجی سبا دو شنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزن خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړ چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایته پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بېلابېلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې چې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر 50 کلونو کم دي د ګوزن په وړاندې واکسین کړي. دا چې په اروزګان کې ولې دغه کمپاین نه عملي کېږي وضاحت نه دی ورکړی شوی. په دې تازه کمپاین کې ماشومانو ته ای ویټامین هم ورکول کېږي. سږ کال په افغانستان کې د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د ښځو او ماشومانو پر اوږو دی. د ادارې نن په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله څه باندې 1 میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لکه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او نږدې 80% کورنۍ د ځان مړولو لپاره پیسې یا هم خواړه په پور اخلي چې له کبله ګڼې کورنۍ په پورونو کې ډوبې شوې دي. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر 10 لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې 12 ښځې هم شامل دي چې له هېواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوې دي. افغان لوبغاړي چې د ډېرو په میزان ته اړولی په 12 څانګو کې لوبیږي. په دې سیالیو کې د 45 آسیایي هېوادونو ټولټال 2000 لوبغاړي په 40 بیلوبیلو سپورتي څانګو کې ګډون لري. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یک شنبه وویل چې د دې سیمې 140000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپلو مینو پریښودو ته اړ شي او ارمنستان منلو ته هرکلی کوي. د آذربایجان پوسټ رونی په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې 24 ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. آذربایجان ویلی چې د سیمه ل خپل خاوري سره یو ځای کوي او ارمنیانو ته د حقوقي د حقونو د رعایتولو ډاډ ورکوي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځه غاړه کې 2 فلسطینیان نن سهار د اسرایلي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه 2 کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر په ډزو لګیدلی دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شخړو په مهال برسیرن ټپي شوی دی. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه کښتۍ نن یکشنبه د تور سمندرګي له لارې ترکیې ته ورسېده. د سمندري ترافیکو څارونکو ویپاڼو ویلي که څه هم روسیې خبرداری ورکړی و چې له خپل ګاونډ څخه په هر ډول تیریدونکې بیړۍ به حمله کوي خو دې کښتۍ بیا هم ترکیې ته ځان رسولی دی. په دې بیړۍ کې 1,600 تنه غنم بار و چې تېره جمعه د اوکراین د چورنو مورسک ښار له بندره د مصر په نیت روانه شوې وه. زمو شخله آزادی رادیو اوري. د سعودي عربستان د بهرنوي چارو وزیر د ملګرو ملتو عمومي اسامبلي ته وویل
كما تؤكد المملكه على اهميه امن
واستقرار افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایي چې نه باید د هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي.
د کابل جلال آباد لار بیا په ماهی پر کې بند شوه. خلک د لتبن لارې شکایت لري. د نورستان د دواب د کوردور سیمې اوسیدونکو وایي 2 کاله کېږي چې اوبنه لري.
چینی وچې شوې دي، ساګانې هم وچې شوې دي. یو سال ورو پاغه سا کې تقریبا 200 کوره ټول په دې سا کې لګیایي او بو ورته نه رسیږي.
په کندهار کې د پلاستیکي وسایلو تولید زیات شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
څلور بجې او 15 دقیقې شوې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي افغانستان باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نشي. فیصل بن فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی د اتاویایم غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا په مهال د افغان جنو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکاوه. په ورته وخت کې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث ته د خبرو په مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی وویل د افغانانو د وضعیت د شوالي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده. د دې موضوع جزئیات د امید زهیرمل په راپور کې واوري.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان په افغانستان کې د امنیت او ثبات پر اطلو ټینګار کوي او وایي دا هیواد باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. خغلی فرحان پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې یو بحث ته د وینا پر مهال د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب هم ټینګار وکړ.
موږ په افغانستان کې د امنیت او ثبات په اړه وایو چې نه باید دا هیواد د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل شي. موږ د ښځو د زده کړو او کار په ګډون د ټولو افغانانو بنسټیزو حقونو ته د درناوي غوښتنه کوو. موږ د افغانانو د ستونزو د کمولو لپاره د بشري او اقتصادي مرستو د برابرولو لپاره د نړیوالو او سیمه ییزو هڅو د زیاتوالي غوښتونکي یو.
دا څرګندونه داسې مهال دي چې مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د تاجکستان جمهور رئیس امام علي رحمان د خپل ایراني سیال ابراهیم رئیسی سره کتنه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر حضور او فعالیتونو اندېښنه څرګنده کړې وه. د طالبانو د حکومت وایي چې بهلا مجاهد د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو له دې وړاندې په وار وار ویلي چې افغانستان کې ترهګرۍ ډلې نشته او د دې هیواد له خاورې به هیڅ هیواد هم ګواښ پیښ نه شي. که څه هم افغانستان څه کال یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې استازی نه لري، خو بیا هم د بیلابیلو هیوادونو مشرانو په دې هیواد کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د زده کړو او کار، ترهګرۍ او نشه یي توکو سره مبارزې او د ټولګډنو حکومت په جوړېدو ټینګار کړی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې جوړ شوی بحث د خبرو پر مهال د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی هم وویل د افغانانو د وضعیت د ښه والي لپاره ګډو هڅو ته اړتیا ده.
اندونیزیا زده کړو ته د افغان نجونو او ښځو د حق په ګډون په افغانستان کې د افغانانو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون په نیویارک کې خبري غونډې ته وویل د مسکو په غونډه کې به د افغانستان د اوسنیو ستونزو د هواري لپاره د مرستو او همکاریو په څرنګوالي بحث وشي. د مسکو غونډه د سپتمبر په 9 په کازان کې جوړیږي چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د مخکنیو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی به هم پکې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان استازي هم ګډون کوي. د مسکو فارمټ 15 غونډه ده. لدی وړاندې په 4 غونډه کې چې تیر کال په نوومبر میاشت کې جوړه شوې و، طالبانو ته بلنه نه ورکړل شوې. په تیر غونډه کې هم ګډون کوونکو هیوادونو په افغانستان کې د ټول شموله حکومت په جوړېدو تر هغه سره مبارزي او د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په ګډون له افغانستان سره د بشري حقوقو او اقتصادي مرستو او همکاریو په دوام ټینګار کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان ټینګار کوي چې افغانستان باید یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي ځای بدل نشي. عربستان په افغانستان کې څه اندیشنه لري؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دا پوښتنه په برلین کې د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له شنون کې اسحاق اتمر څخه د دې مرکې په پیل کې کړي.
یواز سعودی عربستان نه ده، زه فکر کوم عربي هیوادونه په مجموع کې او د سیمې هیوادونه په خاصه توګه دغه اندېښنې لري. عربي هیوادونه ډېری دوی د داعش او هغه ترهګرې ډلې نه چې په افغانستان کې شتون لري، د دې ویره دا دی چې دغه ترهګرې ډلې قوي نه شي او سیمه تا او مخصوصا انتی دوی گردو تا افغانستان که دوی تاوانو نرسی. دوی اندیخنی و تشویش ده طالبان سران وقت و نوقت شرکی سیوی دی ده کار برابری گی.
اتمر سپل افغانستان مخکې تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره درلوده ورته افغانستان نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ څومره جدي دی ستاسو په نظر؟
اول خو دا دی چې د سیمې هیوادونه ته ډېر جدي دی. اوس خو امریکایان دا خبره کوي چې افغانستان کې ترهګر ډلې ځپل شوي دي او دا نړۍ ته کوم تهدید یا ګواښ نه متوجه کوي. لیکن د سیمې هیوادونه دغه اندیښنه لري لکه ایران لري، مثلا ازبکستان و تاجکستان لري، پاکستان لري. همداسې مخکې موږ ورباندې خبرې وکړې، سعودي عربستان او عربي هیوادونه دوی هم دغه اندېښنې لري. هند دی مثلا د کشمیر په مسله کې دوی دغه اندېښنې لري، او دوی داسې فکر کوي چې که دغه کنټرول او مهار نشي، که دا واقعا همدغسې تهدید په افغانستان کې، نو مخکې د دې نه چې دا سیمه ته ګواښ متوجه کې باید د دې چاره وشي او غمه خوړل
شي. طالبان ولې نړیوالو ته د دغو اندېښنو په اړه په ځانګړي ډول د سیمې هیوادونو ته واضح ځواب نه وړاندې کوي؟
طالبان د فکري لحاظ ایدیولوژیک فکر لري. دوی ته خپل ایدیولوژي ډېر مهم دی. دوی د هیچا خبرې ته غوږ نه نیسي. خپله یوازې د ترهګري مثلا نه د هغه غوښتنې، مثلا د تعلیم په برخه کې، د ښځو په برخه کې، د ښځو د تعلیم په برخه کې چې خپله افغانان دوی نه لري هم دوی توجه نه کوي، ځکه د دوی دپاره همدا د دوی ایډیالوژي ډېر مهم دی. که د دوی د ایډیالوژي برخلاف هر شی دوی ته وویل شي، هغه دوی دپاره د منلو نه دی. یعنی دوی حاضر دي چې تر آخر حتی پورې هم په دغه برخه کې ولاړ شي، ځکه چې د دوی فکر ایډیالوژیک فکر دی.
د جرمني په برلین کې د پانتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي اساق اتمرو چې مرکې تاسو له ازادي رادیو اوریده.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کابل جلال آباد لار چې د غره د شوي دوله عملیات رونه بند شوي و ل دوه ورځې پرانستل کې دوه ورځې نن بیرته بند شوي ده. په دې لار تلونکو مسافر او موټر چلوونکو وای د لارې د تړل کېدو لومړی ورځ و چې دوی د لټبن په لار سفر وکړ. خلک شکایت کوي چې لیوی خو هوا تود د ولبل خو د لټبن په لار کرایه هم تر نیمایي لوړه ده چې دوی د ورکول توان لري. د چې د کابل جلال آباد لار به کله بیرته پرانستل شي، د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان په دې اړه لڅویلو ډډه وکړه. نور جزئیات په دې راپور کې.
د کابل ننګرهار لار یو ځل بیا د هر ډول تګ راتک په مخه وتړل شو. دا لار چې کابل ته یو مهمه صادراتي او وارداتي لار بلل کیږي، تیر اونۍ د یک شنبه په ورځ د کابل په 3 کیلومتره کې د غر خویدنې له عمله وتړل شو، خو د طالبانو د ټولګډو چارو وزارت له لوري دوه ورځې وروسته بیرته پرانستل شو. اوس یو ځل بیا ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د والی مطبوعاتي دفتر پرون د یوې خبرتیا په خبرولو سره وویل چې یاد لار د غر خویدنې له عمله د جوړېدو په مخه د تګ راتک په مخه د تیر ماخام راهیسې د وړو ټرو پر مخ د څو ورځو لپاره بیرته وتړل شو. خو په دې اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی چې دا لار به څو ورځې تړلې وي. پر یاد لار تلونکي موټر چلوونکي شکایت کوي چې بدیلې لارې اوږدې، کندو کپر دي او د مسافرو کرایه هم لوړه ده. د قدرت الله په نوم یو موټر چلوونکي چې نن سهار 8 بجې له کابل د لټبن پر لار حرکت کړي له سرخکانو سیمي ازادي رادیو ته وویل، دوی د لټبن پر لار 4 ساعته مزل کوي په داسې حال کې چې د عمومي لارې واټن 2 ساعته دی. نو موړې وایي
نو اوس په لن کابل له خوان راو نو سر حقن نثیر سو مده یو که شل کما 8 بجې مال هغه 9 بجې مال اډی نه حرکت را کړي اوز از سرخکانو سیمه نو الا اقامت له تبن لار د مخامخ له تبن دی نو لینا را په کوټه کې ښه کومه خانه له وځي نه لار زیاته ده کله چې تاسو سړی لې نتی ده ما سړک دوه ولا پنی ما وړي نو د ستان ورته جو کني پنی ما په تاسو ته د خبره دې لیکيږي دا ډول او دا وړي خو هغه کومه مشکلات پر مخ دی نو چې یو حکومت کې دا بل تبن لار خامخ نه دی مخکمان مریضان چې افکار هر څه دې
د غراز یو بل موټر چلوونکی ګل محمد هم وای دوی ته ویل شوی دی چې لار بنده ده، نو غواړي د لټبن پر لار تګ راته وکړي.
من خو لار بنده ده لټبن نو لار اوس له ټول سره خراب دی لټبن خلکو د دې ته و نه وري چې لار باندې دوه تو کړی دا او لټبن باندې 300 روپۍ کړی دا د موټر دغه تا وان د سپدی باندې رافته ما کومه پر رافته ما کومه په هغه چې دی وته نه پلو شو نو موږ خرچا کوي د خو دې دې راته با چې وو ته پا او ګون دی وا با چې جلال آباد کې سوال کا تا کرا هیڅ معلومات نه کې جوړول دي لري معلومات کې دا وو نن خپا خپا باندې د سروبي کې پټه کې ته ولاو او ځکه دې سي خپا باندې کړی
دغه شان پر لار تلونکو مسافر هم له لوړې کرایې او اوږد واټن شکایت کوي. سلیم خان او محمد چینن له کابل ننګرهار ته په بکسنو می موټر کې روان دي. ازادي رادیو ته یو ویل
دا روانه ډیره خراب او موسم ډیر خطرناک دی. زه تر زه نه خراب دي ګاډي په آسانې نه چلل ګرمۍ دا ډیره ټول خو دې خو وشکالي ده ګرمۍ ډیره دا وی پاه کې څه دي موټر ډیر خطرناک دي او بل کرام چې څه ده کرام کې ده او دلاره کې وینا چې د ټول شاو نه چې فقط د بمن شي نشته دلاره کې ډیر مشکلات دي موټر نه ډیر خراب دي او ګرمۍ دا
دا چې د کابل جلال آباد عمومي لارې به کله د هر ډول موټرو د تګ راتک په مخه پرانیستل شي و مغوختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت نظر ولرو خو ویاندې اشرف حقشناس د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو پر لار تلونکي موټر چلوونکي وایي دوی ته ویل شوي دي چې دا لار به د یوې اونۍ په مخه تړل شوي وي. د غرخویدنې سیمې له پاکېدو او د سړک د ویجاړو برخو تر رغونې وروسته به بیرته پرانیستل شي. د یادونې ده چې پر دې لاره یوازې د ننګرهار خلک تګ راتګ نه کوي، بلکې د لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو خلک هم پرې ځي راځي او د بیلابیلو ولایتونو هغه مسافر هم پرې سفر کوي چې د تورخم له لارې پاکستان او له هغه غاړې بیرته افغانستان ته راځي چې ډیری ناروغ لرونکي دي. د کابل جلال آباد لار داسې مهال تړل کیږي چې افغانستان ته له شمالي ولایتونو غځېدلې د سالنګ لویه لار هم د موټرو په مخ تر نامعلومې نیټې تړل شوې ده او له دې امله د تیلو او ګازو بیې هم لوړې شوې دي چې د موټرو کرایه یې هم لوړه کړې او خلک ترې شکایت کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
کندهار د پلاستیکی وسایلو د جوړولو لاره پر ځان بسیا شوی او اوس په دې ولایت کې تولید شوی توکي نور ولایتونو ته استول کیږي. دغه ولایت د قانون او صنایعو خونی مسؤلان وایي په کندهار کې د پلاستیکی وسایلو شپېته فابریکې فعالیت کوي چې تولیدات یې د یو شمېر ولایتونو ترڅنګ پاکستان ته هم صادریږي. تفصیل په دې راپور کې.
دا په کندهار کې د شاوخوا $2 میلیون په لګښت د پی وی سی پایپ جوړولو هغه فابریکه ده چې تولیدات یې دا محل د کندهار ترڅنګ نور ولایتونو ته هم استول کیږي. دغه فابریکې مسول محمد نبی همت وایي له شاوخوا دولس کلونو راهیسې فابریکه فعاله ده او په څلورویشت ساعتونو کې شاوخوا اته ټنه تولید لري چې خام مواد یې د بهرنیو هیوادونو راوړي او نور ټول پایپ دلته جوړیږي.
مرکز موږ موقعیت په پاکستان یو وخت کې چالات موږ ته لا عبدل تدفی وسی په ضرورت زیات وو په وخت د ایران او پاکستان راوړي دي. نو بیا موږ جالو دا په کوم د لیک خلاص کړل تقریبا په 1400 یو نیو دونی وکی نو دا غرايي سي د لیو فعالیت هم پیل کړی دي. نو اوس الحمدلله زموږ تقریبا تولیدات موږ ظرفیت لرو د 15 درشل ټنو پوری او عام اپیل اعلی شپږ شنه وټنه دراتو ټنو پوری داسې موږ تولیدات کوو. تولید کوو اکثریت خامو زموږ د چین وو د ترکیه وو د ایران وو د سره زی په پونه بیا زموږ تقریبا در غزنی وو در پکتیا او لو پکتیا لوی کندهار در نیمروز او در فراپریز نو شوی پونه روان دي.
د کندهار د مادونو او صنایعو خنوایي د محل په دغه ولایت کې بیلابیل ډبل پایپونه د تازه او چمیوي د بستبندي د پلاستیکی جالیو چمپلانو دوبو د پلاستیکی ټانکیو او نورو پلاستیکی توکو د تولید په برخو کې شپېته فابریکې فعال دي چې دغه تولیداتو نه یوازې د کندهار اړتیا پوره کړي بلکې نور ولایتونو ته هم صادریږي. د مادن او صنایعو خونی اجرایي مدیر احمد الله عزیزی وای په خو دغه ډول توکي په لوړ بیه له نورو هیوادونو واردېدل خو اوس دلته جوړیږي.
پی پی آر سی 5 دی چې په دتشنا پونو کې کاریږي او همدارنګه د د میوه جالی چې تاسو ویني چې صادرات نور هوادونو ته کیږي، د میوه جالی مخکې په کارتون کې تلل اوس پلاستیک جالی دی، او دا رنګ ټانکی دی د اوبو چې اغم دلی په کندار صنعتي پارک کې جوړیږي، او همداراز پاپوش دی یا پلاستیکي چمپلان جی بوټونه چې د یب صنعتي پارک کې جوړیږي، او د دې خام مواد د ریسایکل خام مواد چې په بازار او د نور ولایتونو څخه راټولیږي، او د دې کرش کوي، پروسس کوي، او خپل پاپریکو کې او پروډکټ لپاره استفاده وړ ګرځي.
په کندهار کې د پلاستیکي توکو د جوړولو په دغه فابریکو کې دا مهال زرګونه کسان کار کوي. په کار بخت کسان خوشاله دي چې د کار زمينه ورته برابره ده، خو د پانګوالو او د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د صنعت ته پراختیا لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي ترڅو نور کسانو ته هم د کار زمينه برابره شي.
او نه پدې زمانو دا خو خام مواد راځي، د چنه سره راځي، د لپ خيژ مکسر دی، بیا موږ راشو مکسر کې پخيژ تقریبا 15 کې شل کې وخت نیسي، دغه بعد بیا راځي دانه کېژ دانه سو، دغه بعد بیا راځي پېپ کېژ پېپ سو، بیا نو راوځي د باندې.
مانم جن محمد سپریم نېشنل کارخانه کې یو تن کارګر یم، نو تمر تقریبا اویا کسان کار کوو، مرده شمونو خلکو ته دا پایش لرو چې مقصد دا سرمایه گذاری وای که کارخانه جوړی که او ډیر ځوانان ته کار برابر وس، ډیر ځوانان بیا کار چې په څو په کلو په شارو کې بیا کار ګرځي، پاره نست چې پاره وکړي پاره وکړي.
د کندهار په صنعتي پارک کې 250 فابریکې ست چې د مسولینو د معلوماتو پر اساس د محل یو سلاویا فابریکې فعال، او د پلاستیکي پایپونو لوشو او نورو پلاستیکي توکو ترڅنګ پکښې د وسپنې ولې کولو، پمبې، غړو، مشروباتو، څپلیو، بیرشیو، آیس کریم، پاپړو، مالګې، فلزي لوشو، شیرینۍ جوړولو او د بیلابیلو نورو توکو د تولید فابریکې شامل دي. د دوو فابریکو تر ټولو جدي ستونزه د دوامدار برېښنا نشتوالی دی.
د ارمنستان صدر اعظم وایي هیواد یې له لانجمنې سیمې نګورنو قرباخ څخه د خلکو د منلو لپاره غېږ پرانیستې ده. د نړۍ څو مشانو د نګورنو قرباخ په باب چې تېره اونۍ پکې بیا شخړې پیل شوې تازه څرګندونې کړې دي. د شخړو له پیل سره له دې لانجمنې سیمې د خلکو د ایستلو او بې وسطې کولو هڅې دوام لري. تفصیل یې واورئ.
د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن خپل ملت ته په وینا کې ویلي په بیلتون پالا سیمه ناګورنو قرباخ کې د آذربایجان او د روسیې سولاساتي ځواکونه په خټه د ارمنانو د خوندیتوب مسؤلیت لري. نیکول پاشینیان ویلي هیواد د اړتیا تر حده له ناګورنو قرباخ څخه ارمنستان ته د خلکو د منلو لپاره غېږه خلاصه کړې ده. د ارمنستان صدر اعظم خپل د 3 میلیونو وګړو هیواد ته په وینا کې د روسیې او په سیمه کې د مسکو په مشرۍ د هڅو په باب کنایه ډوله خبرې کړې دي. نیکول پاشینیان ویلي په وروستیو کلونو کې پر ارمنستان د آذربایجان حملو ثابته کړه هغه بهرني سیستمونه چې پکې دخیل یو د دولت ګټو او د ارمنستان امن ته ګټور نه و. د ارمنستان صدر اعظم پاشینیان او د ارمنستان زیات وګړي پر روسیا انتقاد لري چې سوله ساتي ځواکونه نه دي تونیدلي په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې په خټه ارمنان خوندي کړي. له لسیزو راهیسې دغه سیمه د پخواني شوروي اتحاد د مخکنیو جمهوریتونو آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د شخړې او رقابت اصلي دلیل بلل سوی دی. د روسیې سولاساتي ځواکونه هلته د هغه اوربان د څار لپاره ګمارل سوي چې په 2006 کال کې اوربان د موافقه سوي وه. روسیې په دودیز ډول په دې سیمه کې د ارمني ټبرو د خوندي کولو نقش ادا کړی دی. ارمنستان دغه څرګندونې داسې وخت کوي چې آذربایجان تېره اونۍ په ناګورنو قرباخ کې تهاجمي عملیات پیل کړل. باکو په دغو پوځي عملیاتو کې د بریا ادعا کړې او ویلي دي چې پر دې سیمه خپل حاکمیت ته ستون سوی دی. د ناګورنو قرباغ د ماتې سوي رهبري یو سلاکار ویلي چې د دوی له تاریخي سیمو به ټول ارمني ټبره وګړي د ارمنستان پر لوري کډه باروي. په ناګورنو قرباغ کې د بیلتون پالو د بهرني پالیسي سلاکار داوید بابایان رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې د دې سیمې ارمن ټبره وګړي نه غواړي چې د آذربایجان تر ولکې لاندې ژوند وکړي. د هغه په وینا د دغو کسانو 99.9% دا غوره ګڼي چې خپلو تاریخي سیمو ته ستانه سي. ناګورنو قرباخ په نړیواله سطحه د آذربایجان د برخې په توګه په رسمیت پیژندل سوی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې برخه کې به لومړی احمد شبر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
فارن پالیسی خبرونه لیکي چې د امریکا متحده ایالاتونو للسی سو رہی سے منځنی آسیا ته د افغانستان د جګړې په هنداره کې قتل د همدې جګړې له امله قرغزستان او ازبکستان د امریکا هوایي ځواکونو ته اډې ورکړي چې امریکایي پوځیانو له هغه ځایه په افغانستان کې د خپلو ځواکونو لوجستیک چارې مخته وړي فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستان په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو ګډوډو وتلو په ټوله سیمه کې اندېښنې پیدا کړې دي خبرونه بیا څرګندوي چې چیرته منځنۍ آسیا له ترهګرو سره د جګړې دروازه وه لکه څنګه چې د امریکا بهرنی تګلارې په تیرو 2 لسیزو کې داسې ګڼله نن سبا د دې سیمې جغرافیه د نړۍ د سترو قدرتونو د سیالۍ په ډګر بدله شوې ده یوې بلې امریکایي خبرونې بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته افغانستان ته د یو مشهور فوټو ژورنالیست سفر څارلی دی براستل هارولد کوریر ورسپانه لیکي چې د اسوسییټډ پریس اژانس مشهور فوټو ژورنالیست رودریګو ابد چې باندې 2 کاله وروسته افغانستان ته تللی دی د خبرونې په باور د فوټو ژورنالیست د دې لپاره بیرته افغانستان ته ستون شوی دی چې د زړو فوري کمرو په مټ دا مستند کړي چې د طالبانو تر واک لاندې څرنګه ژوند بدل شوی دی براستل هارولد کوریر ورسپانه د رودریګو ابد یو شمېر تراسپین عکسونه هم خبره کړی دی او په خبره کړی مطلب کې د دې فوټو ژورنالیست په وینا لیکلی دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان ته سوله راغلې ده خو په لوړ قیمت د نړیوال انزوا د افغان ښځو د محو کېدو او بیوزلی په بیه د بیوزلی په اړه ریلیف ویب خبرونه د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی اندیشنې په یو مطلب کې شریکې کړې دي دا ویب پاڼه څرګندوي چې د روان کال د میا او اکتوبر ترمنځ 45 میلیونه او 3 لک افغانانو خوراکي مسؤلیت نه درلود چې په دوی کې 2.8 میلیونه هغه کسان دي چې بیړنۍ مرستو ته ضرورت لري خبرونه بیا لیکي چې دبليو اف پی چې 6 کال له 14 میلیونه او 4 لک افغانانو سره مرستې کړې دي ترجمه پوری یوازې له 3 میلیونه سره کومک کولای شي ریلیف ویب بیا لیکي له لوی سره په افغانستان کې د خوراکي موادو خوندیتوب ته لوی اندیش نشته ځکه چې د ورو اقتصادي فعالیتونو ترڅنګ ګڼ خلک وچکالی ځپلې دي
د نورستان د دوه بولسوالۍ د کوردر درې اوسیدونکي وای په سیمه کې نه د چلو او بشتاونه هم د زمکو خړو بولو دوی وای چې چینی او خړونه وڅېوي دي تفصیل په دې راپور کې
شاملنګ د کورګل درې د خوړو د هغو چینو ترڅنګ ولار دی چې په خوابه ترې تل رڼي او براوتلې او د خوړ نور وبو سربا یو ځای بهیدلې په همدې بهیدونکو وبو شاوخوا کلی زمکه او باغونه آبادو خو اوس پکې د وبو درک نه لګيږي خوړو چینی وچی شوی دی او پر زمکو یې سپیره بادونه لګیږي شاملنګ وای اوس د سخلو بوته حیران دي
یو بو مشکل دی ځکه چې کورګل خور تقریبا 2 کال راهیسی او چې شوی دی چینه نشته چینه او چې شوی دی ساګان هم او چې شوی دی یو سال ورو پاغه ساکه تقریبا 200 کور ټول په دې ساګي لګیږي او بو ورته نه رسیږي
د ځای وسیدونکو په وینا چې 13 کالو کې د شفتالانو او زردالانو او نورو میوه باغونه جوړ کړي وو همدی باغونو پوری ډیر هلی تړلې وي خو د وبو د کموالی او نشټوالی په وجه هغه ټول اوس د وچی دوه غواخ سره مخ دي د یاد درې بل وسیدونکو زیول حق وای په خوای په سیمه کې زیاتې چاګانی موجوده وي خو اوس ورته په 300 کورونو یوازې دوه پاتې دي په وینا چې د هغه هم سرونه خلاص او به غیر صحی دی
چې وبون شته دا اوشکالی دا حیوانات اونی بوټی ټول د اسنون سره مخ دی یو دانا سال ورو اغم خراب ده تقریبا 1 کیلومتر لري ساحه موږ اسکلو وبور وړو دا کوم شبکې چې وی اغه شبکې هم لکه ترمیم ته ضرورت لري 80% دی او اغه سیلاب لوجنه تخریب شو
د کورګل درې په سلګونه کورنۍ له وسنۍ حکومتي چارواکو او په یاد برخه کې لمرسته کوونکو مؤسسو غواړي چې سیمې ته ورشي او د څخلو پاکو بو نشټون ستونزې ورته حل کړي په دې ورستیو کې یونیسف په کونړ او یو شمیر نور ولایتونو کې ولسونو ته د پاکو بو چمتو کولو زیاتې پروژې بشپړې کړي او په نورو غنوې کار روان دي خو د اقلیم بدلون سره لکه څنګه چې د زمکه پر مخ د وبو کمواله رامنځته شوه همدارز تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم د هرې ورځې پر تیرېدو مخ پر ټیټېدو ده. کارپوهان وایي د ژورو څاګانو په وستلو سره به تر یو وخته د څښلو یا باغونو او کښتونو خړوبولو لپاره اوبه برابرې شي، خو دې سره هم ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټېږي او په راتلونکي کې به خلک نورو ګڼو مشکلاتو سره مخ شي.
له دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور بجې او دېرش دقیقې دي. دا هم د دې سات لنډ خبرونه. تمکیشی سبا دوشنبه د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې ماشومانو ته د پولیو یا ګوزند ضد واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان یا له ګوزند خلاص افغانستان په نوم بنسټ په خپل ویبپاڼه کې نن خبر ورکړی چې تر روانې پنجشنبه به دغه کمپاین له اروزګان ولایت پرته په نورو ولایتونو کې عملي شي. دغه بنسټ چې د ملګرو ملتو بیلابیلې ادارې ملاتړ کوي له افغان کورنیو غوښتنه کړې خپل هغه ماشومان چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم دي د ګوزند په وړاندې واکسین کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت د دوام درون بار د شزو ماشومانو پر اوجو دی. د ادارې نن په خپل اکسپانه کې لیکلي د بودیجې د کموالي له کبله سباندې یو میلیون میندې او ماشومان د خوارځواکۍ په وړاندې د خوړو مرسته نشي ترلاسه کولی. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي روان میلادي کال په افغانستان کې 9.2 میلیونه او 2 لک وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د چین په آسیایي سیالیو کې چې پرون رسمن پیل شوې د افغانستان تر سلو ډیر لوبغاړي برخه لري. د راپورونو له مخې د افغانستان په لوبغاړو کې ول شزي هم شامل دي چې له هیواده له بهره د هانګژو سیالیو ته معرفي شوي دي. افغان لوبغاړي چې د ډیرو پامې ځان ته اړولې په ولسو څنګه کې لوبي شي. د نګورنو قرباغ د بیلتون غشتونکو مشر نن یکشنبه وویل چې د دې سیمې 1,60,000 ارمنیان چې د آذربایجان تر واک لاندې خپل ژوند په خطر کې ویني ارمنستان ته کډه کیږي. له دې سره هم مهاله د ارمنستان صدر اعظم تایید کړ چې ممکن د نګورنو قرباغ ارمنیان د خپل مینو پرشودو ته ارشیا او ارمنستان منلو ته هر کلی وایي. د آذربایجان پوسټ تیرونه په یو لړ چټکو عملیاتو کې چې څلور ویر ساعته دوام وکړ د نګورنو قرباغ د سیمې ارمنیان اریستل چې تسلیم شي. د فلسطین خبری آژانس وفا وایي په لویدیځ غاړه کې دوه فلسطینیان نن سهار د اسرایلی ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. آژانس وایي دغه دوه کسان په تول کرم کې د نور شمس په نوم د کډوالو په کمپ کې د عملیاتو په مهال په سر لګیدل دي. د اسرایل پوځ وایي یو سرتیری د شړو په مهال برسیرن ټپی شوی دی. د اسرایل پوځ په یو اعلامیه کې ویلي د دوی پوځیانو په یو ودانۍ کې د ساوقو ادارې یو مرکز کشف او په زیاته پیمانه چاودونین کې وسیلې ضبط کړې. او د اوکراین په غنمو بار دوهمه بیړۍ نن یک شنبه د تور سمندرګي لاري ترکیه ته ورسیده. د سمندري ترافیکو څارونکو په پاڼو ویلي ک څه هم روسي خبرداري ورکړی او چې خپل گاون څخه په هر ډول تیریدونکو بیړۍ به حمله کوي خو د کشتی بیا هم ترکیه ته ځان رسولې ده.
آزادی ملما. السلام علیکم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم. د منځنیو خوندزیو او لیسو پر زده کوونکو نجونو د تعلیم بندیز او ورسره د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو بندیدلو په افغانستان کې یو لوی ټولنیز ستونزې رامنځته کړې ده. هغه نجونې چې د ورځې به څو ساعته په خوندزیو یا پوهنتونونو کې تیرول او بیا به په کور کې ځینې چارې هم سرته رسولې، اوس د دې ترڅنګ چې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، د ته هم حیرانې پاتې دي چې ورځ څنګه تیر کړي. یو له هم دین جنو د ازادۍ رادیو د ځنګړو مرکو په دې پروګرام کې میلمنه ده. له دې پیغلې سره موږ د ملالی احمدزی په مستعار نوم خبرې کړي، ځکه دا د خپل ځان او خپل کورنۍ د امنیت لپاره ویر لري او نه غواړي چې اصلي نوم یې ښکاره شي. له ملالی څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د خپلو زده کړو په اړه څه راته ووایي.
مننه تکل صاحب سلام تاسو ته قدرمن اوریدونکو ته په دې هیله چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. ما خپل لمړنۍ زده کړې مې د سلطان راضي په مکتب کې البته هلته پیل کړې دي او هلته مې 12 کاله مکتب پای ته ورساو او وروسته د هغې نه د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې مې تقریبا 3 کاله درس ویلې او وروسته د هغې نه درسونه البته د بندیزو له وجې نه نور مخته نه لاړ او نیمګړې پاتې شوې زده کړې مې
په دریم کال کې وای چې زده کړې مو نیمګړې شوې.
بالکل دریم کالو د شپږم سمستر فاینل امتحانونه څخه ختم شول نو وروسته دغه نه پنتون بند سو او تر نن ورځې پورې مو نور د پنتون مخونه لید او له درسو پاتې شو.
که څه هم لغه وخت اوس ډیر زیات موده تیر شوی ده، مګر په لومړی شیبه چې کله تاسو ته وویل شول چې په هنتونونه بند شوی، خپل هماغه پخوانی احساس راته بیانولی شي؟
بالکل تکل صاحب، هغه ورځ مې نن هم په یادېږي او هغه احساس چې ما درلود په شروع کې. خو په هنتون کې هم داسې اوازې وي چې شاید بند سي خو موږ باور نه پرې کوو، ځکه چې د سیو چې نوی حکومت هم وو او زموږ پوهنتونونه بېرته شروع سوي وو او دغه امید مو نه لره چې کومه ورځ د ګواکې بند سي بېرته پوهنتونونه. خو متاسفانه خبر هم داسې لویده پسي، حتی استادانو هم دا ناامیدي ورکوله ټول محصلینو ته چې وو پوهنتون بندیږي. نو دا چې هغه ورځې څومره په خفګان کې تېرې سوي تر نن ورځې پورې، حتی ډېر تر اوسه پورې چې را یاد سي خفه کېږم چې ما هغه شپه تر سهاره پورې ټول زړلي وو او بعد دغه نه تر نن ورځې پورې مې هیڅ پوهنتون نه لید او نه ماته د دې اجازه راکړل شوه چې د دې حالت لاړه سم درس ویایم، نه زه او نه مې ټولګي والې، او ډېره بده خطره وه د ما دپاره.
تاسو ویلې چې تاسو دا توقع نه درلوده، دا تمامو نه درلوده چې پوهنتونونه به بند شي. له هغه مخکې خو د نجونو لشپږم د پورته ټولګیو د نجونو په ښوونځیو باندې خو بندیز لګېدلی و، ولې تاسو دا توقع او تمه نه درلوده؟
موږ په دې امید باور وو چې ممکن هر څه سم شي، ځکه چې دولت له اولې ورځې نه کله چې دوی راغلل او نوی حکومت شروع سو موږ ته دا ډاډ راکاو د ټولنیزو رسنیو له خوا نه، د امارت مشرانو ویلي وو چې نصاب جوړیږي، هم د پوهنتون نصاب به بدل شي، هم د نجونو لپاره یو ښه نظام یعنی فرم دا به منځته راسي او تاسو ټول ته به د دې اجازه ورکړل شي چې مکتب هم ویایي او هم پوهنتون ته لاړ شي. خو تر نن ورځې پورې نه هغه نصاب رامنځته سو او موږ هم په دې امید ناست یو چې نن به پوهنتون یا مکتب خلاص شي یا بل سبا خلاص شي. خو متاسفانه زموږ هغه امید درلود چې مکتب لاړ سو هغه په ناامیدي بدل سو تر نن ورځې پورې، ځکه داسې یو څه مو په فکر کې درلودل.
له هغې ورځې نه چې پوهنتونونه بند شول، ستاسو مصروفیت څه دی، څه کوئ؟
د هغه ورځ نه چې پوهنتون بند سو متاسفانه نور بل لار پیدا نه سوه، ځکه چې د پوهنتون سره سره ډیر زیات نور هغه د زده کړې لپاره کوم مراکز چې هغه هم تړل سي وو. مثلا ډیرو کسانو کله چې پوهنتون تړل سول نو شخصي هغه یا د ژبې د زده کړې کوم مراکز چې دی هلته مراجعه وکړه، او یا هم ډیرو څنګه چې شاید یم دغه طبي زده کړو ته مخه کړه. زه هغه کس وم چې ما ډیر زیات امید درلود چې د خپل کوم پوهنځی چې د هغه مخته یوسم دی کې زه ډیر څه زده کړم. خو کله چې پوهنتون وتړل سو ورسره دغه کورسونه هم وتړل سول، او خوشبختانه دغه وختو کې یو څو د ژبو کورسونه خلاص شوي دي، نو دا چې زه پوهنتون ته نشم تلای نو کوشش مې کوم چې په یو بل شي ځان بوخت کړم چې هغه د انګلیسي ژبې د زده کړې مرکز دی او هلته ځم. خو هلته هم چې متاسفانه زه ځم هغه د مرکز د مدیر چې دا هر ورځ راځي او موږ ته دا یې چې په دې امید مو اوسې چې دا سل په سل کې تر اخره پورې دوام وکړي. ممکن سی ورځ طالب مشر راسی او انتقاد کی یا وترل سی، خو خدای چې د پدا څور لند ورځ کیم چې تاسو تګ راته کوي یو څه ځکه یم هغه هم سل کینه ده کنه چې موږ په دې تمو وسو چې تر اخره پورې به ورسو. بس په دې خلک زو راځو چې اون تړل سی.
که مثلا د انګلیسي د زده کړې کورس وترل شي بیا به څه کوي؟
بیا نو ما په نظر بل کوم لار نه لرم، همدا کور دا او د کور کارونه بي ځکه چې کله چې موږ باندې پهنتون وتړل سو په سر کې مکتب بیا پهنتون او وروسته بل کوم بدلم نوی د زده کړې لپاره او یو بل لاره ممکن کیږي چې د آنلاین مثلا د آنلاین لطریق نه آنلاین زده کړې کوم دي هغه تعقیب کم او یا هم یو بل لاره چاره ورته پیدا کم کړئ داسې په فزیکی ډول باندې چې موږ لاړ سو کوم زیته چې حالت زده کړې زده کړو خو هغه سی کوم څه نوی
دا اوس هم ځینې آنلاین کورسونه مخصوصا د هغو کسانو لپاره چې له پوهنتونونو پاتې دي شته په دې کورسونو کې تاسو تر اوسه پورې د زده کړو پایل نه دی کړی؟
بالکل ما پایل کړی فقط دا تقریبا څو میاشتې مخکې ما دغه آنلاین کورسونه تعقیب کړل او ډیر ښه ماته تمام سو ما ډیر څه ترې زده کړل البته دغه د ژورنالیزم د شپږ میاشتو کورس چې هلته د ژورنالیزم زده کړې ورکولې او ډیر مفید او ګټور تمام سو او په دې خوشاله هم چې ک فزیکی زده کړې زنه سم کوله یا بل چرته ما ته اجازه نه راکړل کیږي دی ویجلتی په هیڅ باندې د آنلاین زده کړې ډیر خوي ځکه چې زه په کور کې ما نو دغه طریق نه ځکول سم چې اوس زده کوم
انګلیسي ژبه مو تر کوم ځای ورسوله
انګلیسي ژبه تقریبا د یو میاشت کېږي چې د غلطه اچيري چې زم یو کورس خلاص شوی دی شاوخوا ډیر کورسونه تر اوسه پورې هم تړلې دي اما خوشبختانه دا یو کورس دی چې دوی اجازه اخیستې ده او ماشاءالله تقریبا یو 15 انجونی دي موږ سره په دې کورس کې چې نو تقریبا د یو میاشت کېږي چې په درسونو پیل کړی ده
ستاسو په کورنۍ کې نور خويندې ورونه هم شته چې درس یا تحصیل نه پاتې وي
متاسفانه یواز زو پاتې ما نور ماشاءالله ټول مشران دي معنی ټول درسونه او پندونه ویل دي او مسافر دي یو ورور میو ما سره چې ما هغه یو ځای امتحان ورکړیو یو ځای کامیاب شوی پندون کې او تر ټولو سخت ورځ تکل څه بده هم و چې کله زه د پانتون نه په کور کې نستم او ورور به می ځان د پانتون د پاره آماده کاو او ته به دا به ماته ډیر زیاته سخت تمام ایدل چې دای د ځي او زه په کور پاتې یم او له یو زده کړې نه محرومه پاتې یم او د موږ په کور کې فقط زه پاتې یم له درسونه چې نیمګړي می پاتې سوي دي د پانتون درسونه
له ورور سره د رخه یا حسادت استاسو شخصي وو او کدی ټولو نجونو لپاره وو
اصلا شخصي نه خفه په دیم چې یوازې زنه بلکې ټول انجونی چې دي د هغې د جنسیت په خاطر باندې په کور کې نه ول سوي دي او زه چې کله د پانتون نه پاتې سوم تر ټولو د خپل ځان هم ډیر خفه یو نجون ته خفه سوم چې هغه حتی مکتب ته هم نه لاړی افغان می ټول په عمومي کې او د ته خفاوم چې جنسیت مد نظر نیول کیږي دلته هلکان اجازه لري او انجونی د ته اجازه نه لري چې لارس درس وي
نور لکوره چې وځي بازار ته ځي دی یو کار لپاره تر اوسه پورې هم لستونز سره مخامخ یاست او کنه هغه بندیزونه یو څه کم شوي
د ستونز سره مخامخ نه یو اما خپل بندیزونه ست هر چیرته د امر بالمعروف کسان شته که مثلا څوک وګوري چې سم کالی نه په ځان یا لند وی حتما یو غوته خپل یغه راهنمایان لري اما زه شخصا کله چې حکومت بدل سوم نو هغه خپل جامه مې بدل کړه چپانه او ماسک ختلو د کورونا له برکت نه د ماسک سره مدد سو ورسته حکومت هم بدل سو او د ما فامیل مې شایته مخکې د دنیا چې د یو چا د انتقاد لاندې راستي بهتره د استخبل خپل ځان عیار کی ور سره نو ما هماغه خبرې په ذهن کې ساتلې دي تر اوسه پورې نو هماغه جامه مې عیار کړې ده د اوسني شرایطو سره ماسک چپانه او عینکې مې همیشه وي بیا خوي راحت ځم راځم خار بازار ته خپل فامیل سره څومې ضرورت وي دغه لپاره
د سې یو تمام تاسو سره شته چې له دې وروسته به د پوهنتونونو دروازې بیا د نجونو پر مخ خلاص شي
تکل څه فکر نکوم ځکه چې تر دې راهد چې زه او رما د خپل استادانو نه سیده دوی یې چې نصاب بدلیږي ممکن بدلون کې راسي او پندونه به برته د انجونو پر مخ اخلاص شي. اما په دې نږدې وختو کې زه تمنا لرم او روس دغه نه هم توکل په خدای سي دې به اخلاص کې کنه. اما فعلا مې خپل امید له لاسه ورکړی دی چې شاید خلاص نسی.
د راتلونکو لپاره څه ویني؟ یعنی تاسو ته څنګه ښکاري 15 کال وروسته، لاس کال وروسته، شل 15 کال وروسته؟
تقریبا 15 کال وروسته، شل کال خډیر د وخت نه مخکې خبره ده چې په حق لایزه یو نظر ورکم. اما زه دا یو کال دوه کال بعدم ډیر زیات افغانستان د پاره د سی چار غون دی وینم، د زدکړې لنګانه، د سواد لنګانه، ځکه چې په افغانستان په دې شل کالونو کې ډیر زیات زحمت باسلې او شل کال نسلونه وروزل ترڅو چې دوی با سواد سي. اما بیرته موږ پښالاړو، کلونه کلونه موږ پښالاړو، دا ماته ډیر زیات د خفګان احساس راکوي. نوی خلک تحصیل ته مخه کړي و، حتی په ولایتو کې موږ د شهیدانو فامیلونه چې کوم وو هغه د درد سره د سواد سره علاقه ډیره سي، او خپل اولادو ته دا نصیحت کوي یا هغه د تحصیل چې دوی تعلیم ته مخه کړي، او هغه کسان چې مثلا په هنتون ته علاقه درلودله د تحصیل برخه کې دوی تعداد ډیر سوی او ورځ تر بلې. اما دغه دوه کال چې انجونی پاته دي، نه تنها انجونی، زه ګورم چې هلکان هم له درس زړه توري سوي دي، ځکه چې دوی په خوندې درلودلې یا په شخصي پوهنتونونو کې یا په دولتي پوهنتونونو کې د خپل مصارفو نه به دوی خپل تحصیل کاو. اما دوی هغه افغاني هر څه دوی درلودل له لاسه ورکړي دي. نو زه روښانه آینده نه وینم د افغانستان لپاره د دې رنګ چې ځوانان د درس او لز دکړې نه وروسته شاته پاتې سي، او دغه د نړۍ دغه نوی زدکړې چې کومې دي اسري زدکړې له دوی نه شاته پاتې سي.
واده کوژده مو کړی؟
نه، ما تاسو پرې نه مې واده کړی او نه مې کوژده.
مطالعه کوي؟
بالکل مطالعه کوم، ځکه چې بل نور مصروفیت نه درته پاتې. کوشش کوم چې فکر مې په همدې شیانو باندې آرام وساتم. کله کله ټولنیزو رسنیو نه استفاده کوم. ما هلته هم ډېرې زه داسې امیدوار کوونکې خبرې نه اورم. کوشش کوم چې خپل کوم کتابونه چې کوم دي، د خپل د پوهنځي ته مې چې کوم ربط لري، د پښتو ادبیاتو کتابونه او یا داسې نور څه لولمې چې بوخته اوسم. کنه داسې چورتونه فکرونه مې نور هم ډېریږي، نو کوشش کوم چې په دې باندې ځان بوخته وساتم.
څلرویشت ساعته ډېر زیات وخت دی که اته ساعته د خوب لپاره وباسئ، هلته پاتې کېږي شپاړس نور ساعتونه. دا شپاړس ساعتونه تاسو په څه شي تېروئ؟ فقط په مطالعه که نور څه مصرفیت هم لرئ؟
بس کور کې اوسم. هڅه کال صاحب دغه شپاړه ساعتونه چې تاسو خودل کور یا فامیل سره ناسته پاسته قصي وکړه، یا د کور کارونه د دې تر څنګ یو ټایم چې ما څنګه تاسو ته خبرو کې وویل چې د ژبې درس وایم، د انګلیسي ژبې درس، بعد هغه چې کور ته راځم د کور کارونه وي، او یا هم له خپلو خویندو سره خبرې وکړم. نو همداسې تیر سي یو سات هم مطالعه د پاره.
وروستی کتاب چې تاسو لوستای هغه کوم وو؟
وروستی کتاب چې ما لوستای و هغه د حبیب الله رفیع صاحب وو، د اما فلکلور په نامه باندې ډېر یو ښه او ښکلی کتاب وو. او د دې کتاب کوم موضوعات چې زه دې اوسه ډېر زیاته علاقه لرم، تقریبا د سکلیوالي موضوعات پکې راټول سوي دي، د عادي ژوندانه، او کله چې مال وست نو ډیر لیوالتیا سره مې ولوست، ځکه چې ډیر یو ښکلي موضوعات پکې رانغښتي وو.
فکر کوي چې یو ورځ به تاسو هم یو څه ولیکئ؟
بالکل لیکم به، خو د زړه د درد نه. مثلا د افغانستان کې څنګه سخت خاطرې موږ تیر کړې، سیده یو عمر تقریبا یو څو کال موږ په درس او زده کړه کې تیر کړل، خو دا وروستي کلونه چې کوم دي هغه موږ لپاره ډیر زیات مشکل وو. حتما په دې حق لبه یو څو یو ورځ ولیکم.
خپل خاطرات مو لیکلي دي تر اوسه پورې؟
نه، متاسفانه له دې سره علاقه نه لرم چې زه یو څه په کاغذ لیکم او هغه د بل چا لاسته هم ورسي. کوشش کوم چې دغه د ما د شاوخوا کوم ښایسته شیان چې ښایسته منظرې یا څه چې وي هغه کله کله د شعر په قالب کې راونغاړم، خو خپلې خاطرې مې کله په کاغذ کې نه دي لیکلې.
سیاسي نظریات لري؟ سیاسي نظریات تعقیبوي؟ سیاسي کتابونه هم لولئ که نه؟
ډېر کم، فقط هغه کسان چې وینمي په ټولنه کې ښه فعالیت درلودلی دی د هغو د نظریات سره چې مثلا هم نظر اوسم یا خوښ مې وي دغو نظریات فقط اورمې خو ډېر زیات هغه اړخ ته پام نه کوم.
ډېر ښه. په تیرو شلو کلونو دوه ویشت کاله مخکې یعنی په د جمهوریت په دوران کې داسې یوه فضا رامنځته شوې وه چې ځوانو نجونو به هلکانو به یو له بل سره کتل او په غونډو پروګرامونو په مجلسونو کې به یې برخه اخیسته، نظریات به سره تبادله کول. اوس مهال زه خو پوهیږم چې د هلکانو او نجونو ترمنځ لویه فاصله راغلې ده، مګر نجونې له نجونو سره کینۍ کله کله نظریات تبادله کوي، داسې غونډې سره جوړوي، ادبي غونډې یا د نورو مسایلو په اړه د بحث لپاره.
متاسفانه څنګه تاسو ویلې چې په بخوا کلونو کې کله چې تیر حکومت وو داسې غونډې ادبي غونډې یا معلوماتي غونډې به را جوړېدلې، بخصوص په پوهنتون کې د موږ تالارو چې هلته و دا ډېرې غونډې نیول کېدلې، اما اوس هغه ته هم زمینه نه ده برابره، ځکه چې که موږ انجونې خپل ځان په نظر کې ونیسو خپله پخوا که پوهنتون کې د دې کارو زمینه برابره وه، اما اوس نشته، ځکه چې موږ هر یو خپل کور کې وو او فامیلونه هم د اوسني شرایط ګوري یا ویني دومره اجازه نه ورکوي چې ودی وزي د یو چا کره د لاړ شي او په ساتنو په یو شي د غونډه ونیسي یا مجلس دي وکړي، نو دې شیان ته اوس فعلاً زمینه نه ده برابره.
زه ستاسو له خبرو نه داسې پوه شولم چې تاسو د یو انتظار په حالت کې یې، څه شي ته انتظار کوئ؟
بالکل د انتظار په حالت کې، خصل په سلو کې د افغانستان د روښانه راتلونکي په انتظار کې ما، په دې انتظار یم چې بل اخره زموږ د اوسني مشران چې کوم دي هغوی دي په دې سلا سي چې مکتبونه په لومړي سر کې خلاص کړي، ځکه چې د دې لپاره چې موږ لوړو زده کړو ته ورسیږو مهمه ده چې اول ابتدایي زده کړې لومړنۍ زده کړې موږ ترسره کړو، نو مکتبونه د خلاص کی، په دویم قدم کې د پوهنتونونه خلاص کی، او سید د جاب یا نورې مسلې وي، په دې خو کلونه کلونه په دې ټول په هیږي چې دلته یو اسلامي حکومت دی او انجونو د سیو څو کالی نه په ځان کول چې هغه د ټولنې ته یا اسلام ته بد نومور پرېږدي، نو په دې انتظار یم چې دغه مکاتب او پوهنتونونه د خلاصي انجنونو ته او ښځو ته د ټولنه کې ونډه ورکي او فعالیت دیو کې د پخوا په شان باندې ډیرو کسانو اوس هغه پخوانی فعالیتونه چې کوم او انجنې او ښځې هغه اوس نه لري، په دې انتظار یم چې دوی ته د دغو فعالیتو اجازه ورکړي او هغه بندیزونه چې نن سبا په دې باندې لګېدلې دي هغه د لري شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
ملالی احمد زئی، تاسو مخکې په کور کې دننه د خپل خويندورونو یادونه وکړه چې تاسو ویل هغه ټولو خپل درسونه په هنتونونو خلاص کړی او یوازې تاسو ورسته خور وی چې پات شوي او له درسونو نه هم پات شوي، کله کله په کور کې لانجه کوي له خويندورونو سره په دې مسله باندې، یعنی یو ډول احساس دی کمخت یا احساس دی وی نیمګړتیا په خپل ژوند کې تر خويندورونو نه درته پیدا کیږي؟
نه، اصلا د سینه په دې حق لاندې مې هیڅ کله د دوی سره نه جنجال کړی، فقط خپل د خفګان هیڅ کوم ده هغه مې د دوی سره تل شریک کړی دی، او دوی هم ما ته دا ډاډ را کړی دی په دې خاطر چې زه خفه نشم یا د دې احساسونه کم چې زما یو څو کلونه پاتې سو د زده کړو، تل ما ته دا ډاډ به را کاو چې خیر ده حداقل مکتب خو دی ویلي حداقل هغه درې کاله خو پوهنتون ته لاړې ډیر څه زده کړ، هغه اخرنی کال چې پاته ده هغه داسې فکر وکړه چې بېخي فارغ یې، تل د دې خبرو ما ته ډاډ را کړی دی، او زه د دې تحصیلي زده کړې نیمګړتیا مسول هغوی نه ګڼم او هیڅکله مې په دې حق له دوی سره لانجه نه ده کړې په دې باره کې.
هغوی چې تاسو ته وایي چې داسې وګڼه یا داسې فکر وکړه چې ته فارغه شوې، د دې فکر کول آسانه دي ممکن دي؟
نه، اصلا ممکن خو نه دي، زه د دوی د ډاډ ورکول نه منندوی یم، خو زه په هیګه مچ یو څه نیمګړتیا وسته په ژوند کې. موږ ډیر څه فکرونه درلودل چې صبر پانتون خلاص دي، دا دنده به نسم، یادل ته به کار وکم، دومره پرمختګ وکم، په دې برخو کې به زه فعالیت وکم. اما اوس چې وینم چې هغه څه نسته، نو په دې باندې خفه کېږم، او دغه نیمګړتیا مې په زړه کې وی. خو ډېر کله زه ټول ته نسم ویلی، ځکه چې پوهېږم دا یو عمومي مشکل ده، نه تنها چې ما نه ده راغلی، په ټولو نجونو راغلی دی.
هغه فکر چې تاسو کوو او هغه خیالونه چې کار به کوي او پوهنتون نه فارغېدو نه وروسته به لوی لوی کارونه کوي، هغه خیالونه څه وو؟ تاسو غوښتل څه واوسېږئ؟
ما ډیر زیات د ژورنالیزم د برخې سره علاقه ده تکل صاحب، نو دا چې ما په دې برخه کې مې زده کړې کولې، نو غوښتل مې چې ډېر څه زده کړم. د دې تر څنګ چې ما پښتو ادبیات ویلې، ما په دې هم فکر درلود چې تر څنګ د ژورنالیزم په برخه کې هم زده کړې وکړم، تر څو چې لا مسلکي سم. نو دا شیان مې ارمان و، خو فعلا هر څه پاتې دي.
کلمو د درد له احساسه ژړلې دي؟
بالکل، ډېر زیات. ما مخکې هم تاسو ته ویل کله چې د پوهنتون د بندېدو اوازه سوه، او ما باور نه کاوه. خو هغه ورځ چې بند سو، ما هغه شپه تر سهاره پورې مې ژړلې دي. شاید چا باور هم رانسي، او خوب نه راته، د تشویش نه چې بعد دغه نه به څه کېږي، څه به را پېښېږي، دغه د دومره نجونو دغه آینده به څنګه کېږي. دوی ډېره لیوالتیا درلودله چې دوی پرمختګ وکړي. کله کله همدغه شیان او دا چې هر څه په نیمه لار کې پاسو، خصوصا د زده کړو برخه، زړه مې کله کله ودردېږي او له ځان سره وزاړم.
دا ژړه څو څو وارې تکرار شوې، یوازې په همغه شپه وه او که بیا بیا تکرار شوه؟
ډېره تکرار شوې ده په ډېرو ورځو.
ډېره زیاته مننه. څه زیاتوي د مرکې په پای کې؟
بس همدا غواړم چې او دعا کوم چې انشاءالله افغانستان د هیڅ کله په تیارو کې نه پاتې کیږي، هم د هلکان او هم انجونې د زده کړو په زیور سنبالې اوسي، او موږ روښانه ژوند ولرو، نه چې نور چاته محتاج شو، خپل وطن مو آباد اوسي.
دا خو مو د هیواد لپاره دعا وه، د ځان لپاره هم یو دعا وکړئ.
مننه. د ځان لپاره به دا غواړم چې دعا کوم چې پوهنتونونه مې په خیر سره خلاص شي، او زه خپلې زده کړې مکمل کړم، تر څنګ دا چې د ژورنالیزم سره مې علاقه وه، د هغه برخه کې هم زده کړې مکمل کړم، او یو ښه نتاقه اوسم.
د ملالې احمدزی په مستعار نوم د کابل پوهنتون له یوې پخوانۍ محصلې سره مو د ازادۍ راډیو ځانګړې مرکه اورېده.
پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې، شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې، شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې. پریمیک دی چې والو زم زما وزرې ماتړې، شپوت پات کی ګدرن وزرې ماتړې، پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے. زدا لہو پزم زمو کی زگی دلیاں، زدا زان غک دشمن منز ترا بللیاں، المنز می پال من کی کی دغس سپچلیاں. ظلم دے پشوندو، ظلم دے پشوندو د خندا وزری ماتړی، شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی، شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی، رنا وزری ماتړی. خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی، گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شب نماشی، مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی، مڑاوی با آدم شی، مڑاوی با آدم شی، دا ہوا وزری ماتڑی، شپو
تپات کی گدرنا وزری ماتڑی شپو تپات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا درکیم زرکیم پچو گو د وقت نو پا درکیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم پم زی پیا وزری ماتڑے چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دی چی والو زم پریمک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی چپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی